ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز برای شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی گزارش هایی داریم در مورد این که پاکستان موافقه کرده است شمار دیگر از محبوسان طالبان را رها میکند. تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ صحبت به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مرض ایدز و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
رئیس شورای عالی صلح افغانستان و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن در رابطه با پروسه صلح در افغانستان صحبت کردند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس ارقام رسمی بیش از 1200 تن در این کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند و سرمنشی سازمان ملل متحد گفته بحران 20 ماهه سوریه به بلندترین سطح بی‌رحمی آن رسیده است. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز در واشنگتن با وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های جاری صلح و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی سفارت افغانستان در واشنگتن به نشر رسیده آمده است، صلاح الدین ربانی در ملاقات با هیلاری کلینتون در مورد پروسه گفتگوهای صلح با طالبان صحبت نمود. در اعلامیه گفته شده که مقام‌های آمریکا از پیشبرد پروسه صلح با رهبری افغانان حمایت می‌کنند. امروز مصادف است با روز جهانی ایدز. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس ارقام رسمی بیش از 1200 تن در این کشور به بیماری HIV ایدز مبتلا هستند. دکتر کنشکا بکتاش ترکستانی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا حال بیش از 10 تن از این افراد به اثر همین بیماری جان باختند.
ارقامی که تا هنوز ما رسما ثبت رجیستر داریم نزد ما 1250 تن هستند. 12 تن ما مرغمیز داریم که ناشی از مرض ایدز بود که در سرتاسر افغانستان از بیماری فوت کرد.
و افزود که واقعات ایدز بیشتر در نزد مردهای معتاد به مواد مخدر موجود است. استفاده از سرنج‌های آلوده و روابط جنسی نامشروع از جمله راه‌های انتقال این بیماری به حساب می‌آید. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در حال حاضر 23000 معتاد زرقی در این کشور وجود دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید روند توزیع مساعدت‌های زمستانی را برای بیجا شده‌های داخلی در دوردست‌ترین نقاط این کشور آغاز کرده است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در کابل به رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند که برای 40000 خانواده این کمک‌ها را توزیع کنند که در آن کمپل، خیمه و سایر لوازم مورد نیاز شامل می‌باشد.
البته از هفته قبل آغاز شدند در بسیاری از مناطق افغانستان. ما امیدوار هستیم که در شهر کابل هم بر 30000 افغانی که در خیمه ها زندگی میکنند این مساعدت ها را برسانیم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید در حال حاضر 460000 نفر در نتیجه جنگ ها در این کشور بیجا شدند. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از منطقه و جهان پی میگیریم. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت بحران 20 ماهه سوریه به بلندترین سطح بی‌رحمی آن رسیده است. تا کنون در جنگ سوریه حدود 40000 نفر که اکثریت آنها غیر نظامیان اند کشته شدند. از سوی دیگر ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که اخضر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه با وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون ملاقات میکند.
ما علاقه داریم از او بشنویم که از وضعیت چگونه برداشت دارد. او مشورت های زیادی در این مورد انجام داده است. ما نیز فرصت آن را میابیم که در مورد روابط فعلی خیش با شورای مخالفین سوریه با او گفتگو کنیم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد اضافه کرد که اگر وضعیت به این منوال به پیش برود شمار مهاجران سوریه که تعداد آنان در حال حاضر به 480000 تن می رسد در اوایل سال آینده به 700000 تن خواهند رسید. مقام های امریکایی در ایالات فلوریدا اعلان کردند که دو برادر پاکستانی الاصل را به اتهام حمایت از تروریسم و توطئه استفاده از اسلحه تخریب جمعی در امریکا بازداشت نمودند. نام های این دو برادر شهریار عالم قاضی 30 ساله و رئیس عالم قاضی 20 ساله دیروز جمعه معرفی شد. در اعلامیه جرم این افراد توسط سورنوالان گفته شده است که آنها پول، سرپناه و تجهیزات ارتباطی و مواصلاتی را همچون جزء دسترسی به اسلحه تخریب جمعی مهیا می کردند. ایران میگوید حملات نظامی این کشور را از غنی‌سازی یورانیم منصرف نمی‌کند. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره انرژی اتمی بین‌المللی دیروز در ویانا پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت هر سنترفیوج که در نتیجه حمله نظامی از بین برود ایران آن را دوباره خواهد ساخت و اضافه کرد
طبعاً تمام سنترفیوج ها می تواند عوض شود زیرا ما چنین تکنولوژی داریم و این کار را خودمان انجام می دهیم بناهن اکنون حتی حمله نظامی هم غنی سازی یورانیم را در ایران متوقف ساختن نمی تواند
علی اصغر سلطانی این موضوع را پس از اجلاس هیئت مدیره این اداره بیان کرد ایالات متحده امریکا از مقامات ایران خواسته که مدافع حقوق بشر نسرین ستوده را که از 6 هفته به این سو اعتصاب غذایی را آغاز کرده است از حبس رها نمایند. در یک اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که واشنگتن با در نظر داشت تاریخ رفتار با زندانیان در ایران که میگذارد آنها از گرسنگی بمیرند در مورد صحت خانم ستوده نگرانی دارد. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که خانم ستوده از خدمات طبی محروم است و در کوته قلفی به سر میبرد. قصر سفید برنامه نو اسرائیل را برای اعمار مساکن بیشتر به یهودیان در شرق بیت المقدس و کرانه غربی محکوم کرده و آن را غیر مثمر خوانده است. سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا تامی ویتور اظهار داشت امریکا بار دیگر مخالفت خود را به اعمار سکونتگاه های یهودیان در شرق بیت المقدس ابراز می دارد. به نظر امریکا این اقدام برگزاری مذاکرات مستقیم و رسیدن به یک رای حل دو دولت را مشکل می سازد. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هیلاری کلینتون اظهار داشت که این قدم اسرائیل به تلاش های صلح از طریق مذاکره بین اسرائیل و فلسطینی ها ضربه می زند. خانم کلینتون در یک اجلاس در واشنگتن در این مورد صحبت کرد که مقامات اسرائیل از جمله وزیر خارجه این کشور اویگدور لیبرمن و وزیر دفاع ایهود بارک در آن اشتراک داشتند. دیروز خبرها نشر شد که اسرائیل در نظر دارد 3000 واحد مسکونی دیگر را برای یهودیان در شرق بیت المقدس و کرانه غربی اعمار می کند. و خبر آخر این که در حالی که تشنج در کویت بیشتر شده است این کشور قرار است امروز انتخابات پارلمانی را برگزار نماید طرفداران گروه های اپوزیسیون کویت میگویند این انتخابات را تحریم میکنند زیرا مقررات نو انتخاباتی در این کشور زمینه پیروزی را به کاندیدان طرفدار حکومت مساعد میسازد در حدود 15000 نفر دیروز در شهر کویت به تظاهرات دست زده در حدود 15000 نفر دیروز در آن کشور به تظاهرات دست زده و از مردم خواستند که در انتخابات سهم نگیرند. نظر به بیانات اپوزیسیون کویت، رهبر این کشور شیخ احمد السبا از صلاحیت خود قدم فراتر گذاشته و در قوانین انتخابات تغییراتی را به بار آورده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. در جریان سفر وزیر خارجه افغانستان به اسلام آباد، پاکستان با آزادی تعداد دیگری از محبوسین طالبان افغان در این کشور موافقه کرده است. تحلیلگران دلیل تغییر سیاست پاکستان را در رابطه با صلح و ثبات در افغانستان چگونه می‌بینند؟ تحلیل در مورد نقش آمریکا در افغانستان بعد از سال 2014. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم برنامه مصاحبه با مدیر گروه بین المللی اجرایوی مبارزه با بیماری ایدز و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. ساعت 11:09 دقیقه قبل از ظهر است. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. پاکستان موافقه کرده است که تعداد دیگری از زندانیان طالبان را از زندانهای آن کشور رها میکند تا پروسه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیش از این شدت یابد. اما سوال در اینجاست، در جمع طالبان که رها می شوند آیا ملا عبدالغنی برادر شخص درجه دوم طالبان نیز شامل است و یا نه؟ شخصی که می خواست در رابطه با گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان سهولت ایجاد کند، ولی از سوی پاکستان دستگیر شد. در این مورد خبرگزاری فرانس پرس مطلب دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
پاکستان به هدف پیشبرد مذاکرات صلح میان گروهی تندرو طالبان و حکومت افغانستان بر رهایی تعدادی از زندانیان طالب موافقه کرده است. این مطلب دیروز پس از ملاقات زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با همتای پاکستانیش حنا ربانی کر اعلان شد. تا کنون مشخص نیست که با چی تعداد زندانیان طالبان رها می شوند و دقیق نشده که در جمع زندانیان که رها می شوند ملا عبدالغنی برادر سابق معاون رهبر طالبان شامل است که در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان از سوی نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شده است. یک مقام افغان قبل از ملاقات زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت انتظار می رود که وزیر خارجه افغانستان راهی تعدادی از زندانیان طالب به شمول ملا برادر را تقاضا کند. اما یک مقام عالی رتبه امنیتی پاکستان با آژانس خبری فرانسه گفته است در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر کدام فیصله صورت نگرفته است. در اعلامیه مشترکی که سوی وزرای خارجه دو کشور افغانستان و پاکستان به نشر رسیده آمده است که هر دو جانب به رهایی زندانیان اضافی توافق کردند و از طالبان خواستند که روابطشان را از شبکه تروریستی القاعده قطع کنند. سفر وزیر خارجه افغانستان در رأس هیئت به پاکستان دومین سفر هیئت عالی رتبه افغانی است که در طی یک ماه به پاکستان سفر می کند و به خاطر تسریع تلاش‌های صلح، رهایی زندانیان طالبان را از زندان‌های پاکستان تقاضا می‌نمایند. قبل از سفر به ریاست زلمه رسول، یک هیئتی از شورای عالی صلح افغانستان به اسلام آباد سفر کرده بود. مقامات افغان به این عقیده‌اند که اگر زندانیان طالب در پاکستان رها شوند، در کشانیدن دیگر اعضای جنبش طالبان به پروسه صلح کمک کرده می‌توانند که با در نظر داشته آن جنگ بیشتر از 10 سال افغانستان قبل از خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور در سال 2014 میلادی پایان خواهد یافت. تماس‌های مقدماتی میان آمریکا و طالبان در قطر زمانی به بن‌بست مواجه شد که طالبان مسلح نتوانستند 5 زندانیشان را از زندان گوانتانامو رها کنند.
گزارشی بود در مورد اینکه هیئت به ریاست زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان به اسلام آباد رفته تا در رابطه با رهایی تعداد دیگر از زندانیان طالبان با وزیر خارجه پاکستان و دیگر مقامات آن کشور ملاقات کند. اما رهایی این زندانیان که تا هنوز معلوم نیست در پروسه صلح سهم می گیرند و یا نه، چه نقشی را در این پروسه خواهد داشت؟ آیا زندانیان رها شده طالبان افراد با نفوذ این گروهند و یا خیر؟ چرا اکنون پاکستان می خواهد در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان را کمک کند؟ اینها سوالاتی هستند که مقیم نائب آن را با سید اعظم کارشناس امور سیاسی افغانستان مطرح کرده است. سید اعظم در پاسخ این سوال که آیا زندانیان رها شده در پروسه صلح کدام نقشی خواهند داشت گفت:
در دنیا ثابت شده که آن زمانی که میخواین که مشکلات و یا تقابل نظامی از جای سیاسی حل شوه، پروسه تماس‌سازی بوده و در پروسه های تماس‌سازی معمولا دولت ها و قوات هایی که از نگاه قوات نظامی و سیاسی بالاتر در اختیار دارن، اونا اقدامات را روی دست گرفتن که از جمله رهایی زندانیان، کم کردن مدت زندان اشخاص دستگیر شده. طریق اقدامات کوشش کردن که یک نوع فضای معتمده با وجود بیاره تا طرف مقابل احساس ثبات کنه، احساس آرامش کنه که تا روی میز مذاکرات پیش میبره.
زندانی های طالب که تا بال راه شدن در سطح متوسط هستن، یعنی جمله رهبری بالاتر نیست مثل ملا برادر واره. بازم یعنی سوال پرسیده میشه که کدام نقش را در این پروسه خواهد اجرا کردن اینا، یا بازم اون مسئله اعتمادسازی است؟
حداقل از نگاه تبلیغاتی و روانی فکر میکنم یک پیام مثبت را میرسانه که دولت افغانستان تلاش داره که حتی زندانیان طرف مقابل خود یعنی طالبان را از زندان پاکستان آزاد بسازه. و دومی که من نمیفهمم که کسایی که نو رها میشه قرار است رها شوه اینا با کدام سطوح هستند، ولی در مجموع فکر میکنم یک پیام مثبت را میرسونه.
پاکستان تعداد اولی که رها کرد از زندانیان طالب گفت که ما نیت نیک داریم در پروسه صلح افغانستان. پس اگر نیت نیک داشته باشند چرا ملا برادر رها نمیکنند؟ دلیل از چی خواهد بود؟
این مسائل صحبت هایی که میشه که نیتی نیک داریم یا ما به خود مسائل کلتوری و مسائل دینی این کار انجام میتونیم، فکر میکنم که نه مردم افغانستان، نه دولت افغانستان و نه کسی دیگه از دنیا سر از چنین تبلیغات پیشه که باور کنه. من فکر میکنم اصلا موضوع منافع است که اونمو قوت های منطقوی و همچنان به سطح دنیا کسایی که دخیل هستند در موضوع افغانستان هر کدامشان در صلح و در جنگ افغانستان منافع خود را میسنجند. فکر میکنم که دولت پاکستان فعلا تحت یک نوع فشار است و در این زمان امریکا کوشش میکنند که قوت های منطقوی را در اینجا دخیل بسازه، بهترین بازیگر میشه که دولت هندوستان باشه. طبعا پاکستان یک نوع خود تهدید احساس میکنه. فکر میکنم به خاطر از یک چنین اقدامات روی دست گرفته که در پروسه صلح افغانستان، در پروسه رهایی طالبان و در این زمان یک نوع اعتمادسازی بین دولت افغانستان و همچنان طالبان و یا شورای غربی و طالبان شاید بعض اقدامات روی دست گرفته باشه. در غیر از این به نظر من جز تبلیغات میانه‌ای چیز دیگه نیست.
مصاحبه بود با سید اعظم، کارشناس امور سیاسی افغانستان، که در مورد ملاقات‌های وزیر خارجه افغانستان با مقامات پاکستان درباره رهایی زندانیان طالبان از زندان‌های پاکستان توضیحات می‌داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در آستانه خروج نیروهای آمریکایی و بین المللی از افغانستان، سوال‌هایی به وجود می‌آید که نقش آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان چه خواهد بود؟ آیا نیروهای کافی خارجی در افغانستان باقی خواهند ماند تا جلب بازگشت شورشیان طالب به شبکه القاعده را بگیرند؟ آیا نیروهای امنیتی افغان از تجهیزات و قابلیت کافی برخوردار خواهند بود تا امنیت را در سراسر افغانستان تأمین کنند؟ در این مورد نشنال اینترست مطلبی دارد که فشرده آن را از غفور ملکزاده متین میشنوید.
در این زمانی که نیروهای آمریکایی و بین المللی برای خارج شدن از افغانستان آمادگی میگیرند، سوالهای راجع به گرفتاری و نقش آمریکا بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان به وجود میآید. اداره اوباما برای اینکه پلان استراتژیک انتقال مسئولیت‌های امنیتی نیروهای افغان را تا سال 2014 میلادی و سال‌های بعدی تهیه و تنظیم کرده باشد، روی انتخاب مختلفی که از سوی جنرال جان الن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو پیشنهاد گریده فکر می‌کند. به نشته نشریه نشنال انترست چاپ امریکا، راجع به اندازه و هدف قوایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند و اکثر نیروهای خاص و مربیون خواهد بود، عنقریب تصمیم گرفته می شود. هرچند تعداد نهایی هنوز معلوم نیست، اما روی هم رفته پلان کمپاین پرسنل نظامی و ملکی ایالات متحده آمریکا احتمالاً که در محدوده 30,000 نفر باشد. در ماهای آینده واشنگتن نه تنها ضرورت دارد تا انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان موفقانه انجام شود، بلکه همچنان باید تدابیر جدید اتخاذ نماید تا بعد از سال 2014 میلادی امنیت در سر تا سر افغانستان برقرار بماند. اما یک چنین عنصری که اکثرا از توجه عامه دور مانده، عبارت از علاقمندی زیاد در عملیات ثبات قریها می باشد. این ماموریت ها توسط نیروهای خاص امریکا که به منظور حمایت و حفظ ثبات اجتماعی در قریها جاسازی شدن صورت می گیرد. سازمان‌های امنیتی افغان به حیث یک همکار به این تلاش‌ها در سال جاری پلان عملیات ملیشان را زیر نام عملیات نوید تهیه کردند. توجه پلان سازمان‌های امنیتی افغان بیشتر به تأمین امنیت مردم ملکی، حراست از سرحدات و توسعه پیشرفت‌های امنیتی که با مشارکت مردم محل صورت خواهد گرفت معطوف می‌باشد. سوال می‌شود که چرا این قبیل نزدیک شدن یا تقرب تا سطح قریه ها و آخرین نهادها مهم است؟ به خاطر این که با وصف دیگرگونی هایی که افغانستان در 10 سال اخیر شاهد آن بوده، هنوزم جامعه روستایی و قبیلوی می باشد. بعد از این که رژیم طالبان سرنگون گردید، واشنگتن از جنگ سالارها به ضرر رهبران با نفوذ قبایلی و قریه ها که به نام ملک ها یاد می گردند حمایت نمود. در حالی که این مردم با نفوذ و قدرتمند محل به صورت عنعنوی نقش مهم را در قریه‌ها و اجتماعات باعث جمع کننده مالیه برای حکومت، مرجع حل منازعات محل و باعث جواب دهنده های اساسی میان حکومت و مردم محل بازی کردند. هرچند که نقش آنها با آمدن حکومت جدید ضعیف شده، اما آنها هنوزم از قانونیت و نفوذ بزرگ در سر تا سر افغانستان برخوردار می باشند. به نشته نشریه نشنل انترست، اکثر اهداف اساسی برای نیروهای امریکایی در قریه ها امن و بی خطر ساختن خانه ها و دنبال کردن شورشیان مزنون است که بسیاری آنها با آسانی در میان مردم محل مخلوط می شوند. شورشان همیشه در حرکت هستند، بنا آن آشنایی و شناخت با رهبران محل که می دانند چه کسی داخل و چه کسی از قریه بیرون می شود، معلومات خوب به دست می دهد و این یک فرصت است برای نیروهای امریکایی تا ریشه های این شورشیان را که در میان مردم زندگی دارند بیرون کنند و از بین ببرند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر بعضی از مطالب، ببخشید، حالا مصطفی بشارت بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
تلاش های اخیر حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح و تاکید روی تکمیل شدن پروسه انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت این کشور موضوعات هستند که بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل رویان تبصره کرده اند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار در مورد موافقت نامه اخیر میان افغانستان و پاکستان گزارش را به نشر رسانده است. به نقل از روزنامه، در موافقت نامه آمده است که علمای دین هر دو کشور به خاطر آوردن صلح با یک دیگر همکاری می کنند. روزنامه همکاری علمای دین را به خاطر تحکیم صلح در افغانستان مهم خوانده و نوشته است در نشستی که در ماه جنوری در کابل برگزار خواهد شد، در آن بر علاوه از علمای دینی پاکستان و افغانستان، برخی از علمای کشورهای دیگر نیز اشتراک خواهند کرد. روزنامه می نویسد که پاکستان به زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان اطمینان داده است که کشورش از تلاش‌های صلح به رهبری افغان‌ها حمایت می‌کند. روزنامه غیر دولتی محور نگاشته است که در این اواخر در مورد پروسه صلح نشست های زیاده برگزار شده است. اما حقیقت موضوع این است که تصامیم این نشست ها هیچ جنبه عملی تا کنون نداشتند. روزنامه در ادامه به نشست اخیر افغانستان، پاکستان و چین اشاره کرده که چند پیش در اسلام آباد برگزار شده بود و گفته است که در این نشست به رهبری افغانان از تلاش های صلح حمایت صورت گرفته است. با آنکه روزنامه این سخنان را مهم عنوان کرده است، اما گفته است که در حال حاضر اعتماد افغانها بر پاکستان از بین رفته است و هیچ ضمانت وجود ندارد که پاکستان به تعهداتش عمل نماید. روزنامه با در نظر داشت این مسئله گفته است که عملی نشدن تصامیم و تعهدات در زمینه صلح سبب شده است که باور مردم نسبت به این پروسه کمتر شود و یک نوع مایوسی به میان آید. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز روی همین مسئله تبصره کرده است. به نقل از روزنامه، قرار است نشست مشترک افغانستان و پاکستان در کابل برگزار گردد، اما تاریخ دقیق نشست مشخص نشده است. انتقال مسئولیت زندان بگرام از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان موضوع دیگری است که بیشتر روزنامه چاپ امروز کابل روی آن پرداختند. روزنامه غیر دولتی ویسان نوشته است که رئیس جمهور کرزی به همتای آمریکاییش در همین خصوص نامه ای را فرستاده است. به نوشته ویسا، در بخشی از این نامه آمده است تا زمانی که امریکا مسئولیت کامل زندان بگرام را به حکومت افغانستان نسپارد، این کشور قرارداد امنیتی را با امریکا امضا نخواهد کرد. روزنامه برخی از اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری را نیز نقل کرده که گفته است آقای کرزی در جریان دیدارش با جان آلن و سفیر امریکا هم تاکید کرده است که واگذاری زندان بگرام برای رابطه هر دو کشور با اهمیت می باشد. روزنامه سرنوشت نگاشته است ایالات متحده امریکا باید به حاکمیت ملی افغانستان احترام بگذارد. روزنامه در ادامه نوشته است که شک نیست که مشکلات در زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان موجودند، اما این کار نمی‌تواند دلیل شود که خارجی‌ها در افغانستان زندان داشته باشند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید کمک‌های زمستانیشان را به افغانان عودت کننده، بی‌جا شدگان داخلی، متأثر از جنگ، خانواده‌هایی که سرپرستی آنها به دوش زنان و کودکانند، بزرگسالان، معلولین و اطفال آغاز کرده است. این کمک‌ها به همکاری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره ملی مبارزه با حوادث صورت می‌گیرد. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشر رسیده آمده است، کمپل، خیمه، مواد سوخت، بستر خواب، هریکین، بشکه‌های آب نوشیدنی، سیب و دیگر وسایل آشپزی و اقلام دیگر که شامل این کمک‌ها می‌باشند به کسانی که ضرورت دارند رسانده می‌شود. اما این کمک‌ها به کی‌ها صورت می‌گیرد؟ مستحقین آن چگونه تشخیص می‌شوند و در حال حاضر که سرمای زمستان آغاز شده این کمک‌ها چقدر مؤثرند؟ این موضوعات است که مقیم نائب در مصاحبه با نادر فرهاد سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان مطرح کرده است. نادر فرهاد در مورد این کمک ها می گوید
اداره UNHCR با همکاری نزدیک وزارت امور مهاجرین و کمیته ملی مبارزه با حوادث و هم سازمان اوچا که همکاری مساعدت های بشری در افغانستان است همساله برنامه کمکی زمستانی می داشته باشیم. در سال جاری هم اداره UNHCR در تبانی با همین نهادهایی که قبلا یادآور شدم بر 40,000 خانواده که تقریبا 240,000 افغان تشکیل میده مساعدت های زمستانی را در نظر گرفته. البته از هفته قبلش آغاز شده در بسیاری از مناطق افغانستان. ما امیدوار هستیم که در شهر کابل هم بر 30,000 افغانی که در خیمه ها زندگی میکنن این مساعدت ها را برسانیم.
شما کدام پلان پیشتر در این مورد چطور نگرفتین؟ حال خود زمستان هم شروع شده و سردی هم جریان داره. اگر پیشتر پلانتان تنظیم می بود و بر از اونا می رسید این بهتر نبود؟
کاملا ما از ماهای قبلی تدارکات و آمادگی ها را داشتیم. ما در ذخایر ما در بسیاری از مناطق افغانستان این مواد غیر غذایی را جابجا کردیم در دو ماه گذشته. حالا توزیع عملا شروع میشه. تثبیت مستحقین قبلا صورت گرفته. من فکر میکنم که آغاز سرما در افغانستان وقتی است که نیازمندی به خاطر گرفتن مساعدت های زمستانی احساس میشه.
شما در ماه اکتبر یک سلسله مساعدت ها را به کسایی که از پاکستان عودت میکنن یا از ایران عودت میکنن به افغانستان اعلان کردین. آیا امی پلان شما ناوخت نبود؟
ببینید ما داریم روی دو مسئله متفاوت صحبت میکنیم. کمک های زمستانی اداره UNHCR در افغانستان همساله در می ماهای سرد توزیعش آغاز می گردن. خریداری، جابجایی، تثبیت مستحقین از ماهای قبل صورت می گیره. ولی به چیزی که شما اشاره می کنین او یک پروگرام مساعدتی است که به شکل استثنایی بر دو ماه اداره UNHCR در پاکستان با تفاهم دولت در افغانستان بر عودت کنندگان در نظر گرفتن.
هدف مییست که این کسایی که مساعدت به دست آوردن آمدن در افغانستان آیا بر از اونا امی مساعدتی که شده کافیست و یا شما اینا در افغانستان هم کمک میکنین؟ همتر است؟
ببینین ما او کمکای را بر کسانی که عودت میکنن تنها از یک ماه قبل آغاز کردیم. برن تمرکز مساعدت های زمستانی ما بیشتر برای بیجوشدگان داخلی هم یک کتگوری از افغانایی را تشکیل می ده که از مهاجرت بازگشت می کنن ولی هنوز هم نیازمند مساعدت هستن و خانواده هایی که میزبان بیجوشدگان داخلی هستن و هم کشت خیلی آسیب پذیر مانند خانما بزرگ سالان و کسایی که معلولین و معیوبین و اطفال در نظر گرفته شده. ما امیدوارستیم که این مساعدت های در نظر گرفته شده 240,000 تنی که میتونن ازش مستفید شوند کسایی باشن که نیازمند است.
شما چه قسمی را تشخیص میتین که کی نیازمند است و کی نیست؟
ما زمانی که عودت کنندگان در افغانستان بازگشت میکنن ما دیتابیسی داریم که نشان میده عودت کنندگان به کدام مناطق افغانستان بیشتر عودت کردن و تیمای ارزیابی داره اداره UNHCR که وضعیت عودت کنندگان را بعد از بازگشت مورد ارزیابی قرار میده. زمانی که ما این سروی ها را انجام میدیم، مصاحبه ها را انجام میدیم، ثبت و راجستر هم میشن، به ما کاملا واضح هست که کدام یکی از اینا بیشتر مستحق هستند.
مصاحبه بود با نادر فرهاد سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان که در مورد کمک‌های امسال زمستان به افراد نیازمند در افغانستان توضیحات می‌داد.
مشکلات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشار دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. تتار فروغ در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان دیروز در واشنگتن با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تلاش‌های جاری صلح و برخی مسائل دیگر گفتگو کرد. امروز مصادف است به روز جهانی ایدز. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به اساس ارقام رسمی بیش از 1200 تن در این کشور به بیماری HIV ایدز مبتلا هستند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان میگوید روند توزیع مساعدت‌های زمستانی را برای بیجا شده‌های داخلی در این کشور آغاز کرده است. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز گفت بحران 20 ماهه سوریه به بلندترین سطح بی‌رحمی آن رسیده است. ایران میگوید حملات نظامی این کشور را از غنی‌سازی یورانیم منصرف نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا از مقام‌های ایران خواسته که مدافع حقوق بشر نسرین ستوده را که از 6 هفته به این سوی اعتصاب غذایی را آغاز کرده است از حبس رها نمایند. قصر سفید برنامه نو اسرائیل را برای اعمار مساکن بیشتر به یهودیان در شرق بیت المقدس و کرانه غربی محکوم کرده و آن را غیر مثمر خوانده است. و در حالی که تشنج در کویت بیشتر شده است، این کشور قرار است امروز انتخابات پارلمانی را برگزار کند.
سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. امروز شنبه، روز بین المللی مبارزه با مرض کشنده ایدز است. این مرض که از سرایت ویروس HIV سرچشمه می گیرد، سبب ضعف سیستم دفاعی وجود می گردد. مؤسسه مبارزه با ایدز در سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال گذشته جهان شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در وقایه و معالجه مرض ایدز بوده است. نظر به معلومات این اداره، سرایت این ویروس در 25 کشور جهان تقریبا به نصف پایین آمده و در صحنه جهانی مرگ و میر ناشی از این مرض از سال 2005 تا کنون 1/4 کم شده است. اما به گفته این مؤسسه، کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه از جمله آن مناطق جهان می باشند که شیوع این مرض به وضاحت در حال افزایش است. نظر به تخمین ها، شمار افرادی که به بیماری ایدز مبتلا می باشند از سال 2000 تا کنون در این کشورها تقریبا 3 برابر شده و اوکراین بدترین حالت را در اروپای شرقی دارا می باشد که در حدود 230 هزار نفر در آن با ویروس HIV مبتلا می باشند. خبرنگار رادیو آزادی دیزی سندلر با وارن میشل، مدیر اجرایی گروه IVIS یا حمایت جهانی برای پیشگیری از ایدز مصاحبه انجام داده است که این مصاحبه را ملیحه احراری به طریق سوال و جواب به سمع شما می رساند.
سوال: از آنجایی که ما روزی را به نام روز جهانی مبارزه با ایدز برگزار می کنیم، دیده می شود که در این رابطه تا اندازه خوشبینی وجود دارد. اداره شما می گوید این مبارزه به نقطه اوج خود رسیده است. پیشرفت های مهم در این بخش چی است؟ جواب: اول و مهمتر از همه این واقعیت که ما به طور آشکارا درباره ایدز حرف میزنیم پیشرفت است که در این زمینه شده است. ما هنوز با چالش‌های بزرگ از قبیل ننگ و تبعیض روبرویم، اما یک دهه قبل از این مسئله حتی در روزنامه‌ها مطرح نمی‌شد. در حال حاضر ما شاهد گزارش‌های خوب، قوی و درست و مصاحبه‌های خوب هستیم و اینکه ما درباره این اپیدمی حرف میزنیم چیز خوب است. سوال: در نوامبر 2011 هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از نسل آری از ایدز سخن گفت. آیا این ممکن است؟ مقصد وی چی بود؟ جواب. نسل آری از ایدز بسیار روی عقیده از بین بردن سرایت این مرض به کودکان در رحم مادر میچرخد و این یک مبارزه پیروزمندانه است. در ایالات متحده آمریکا خیلی نادر است که نوزاد از طریق مادر آلوده به ایدز گردد. از طریق درمان مادران حامله آلوده به ایدز این کاهش باور نکردنی را میبینیم و حالا ما باید مطمئن شویم که این روش در تمام جهان عملی شود. هدف ما این است که تا سال 2015 انتقال ایدز در کودکان را در سطح جهان محو کنیم و این مفهوم است که نسل بدون ایدز را تصور کنیم. سوال: گام‌های برای جلوگیری از انتقال ایدز از اشخاصی که HIV مثبت دارند برداشته شده است، اما اشخاصی که دارای HIV منفی اند، آیا راه برای وقایه آنان وجود دارد؟ جواب: فقط چند ماه پیش در ایالات متحده آمریکا اداره غذا و دوا تایید کرد که نخستین دوای جلوگیری از ویروس HIV منفی مورد آزمایش قرار گرفته است و مردان و زنان آلوده به این نوع ویروس قبل از قرار گرفتن در معرض بالقوه بیماری می توانند این دوا را استفاده کنند. این دوا خطر آلودگی به ایدز را به 60-70% کاهش می‌دهد. سوال: ما چقدر به داشتن واکسین برای جلوگیری از این ویروس نزدیک شده ایم؟ جواب: 3 سال قبل در سال 2009 ما نخستین شواهد در رابطه به اینکه واکسین میتواند خطر آلوده شدن به ایدز را تا 30% کاهش دهد به دست آوردیم که این فیصدی بسیار ناچیز است تا به این واکسین جواز داده شود، اما این نخستین شواهد بود که یک واکسین در واقع میتواند زمینه وقایع از این بیماری را فراهم کند و حالا تلاش های بسیار صورت می گیرد که این تأثیر بیشتر باشد. سوال: آیا واقع بینانه ممکن است بدون واکسین به سرایت بیماری ایدز خاتمه داد؟ جواب: از لحاظ پیشینه تاریخی تنها از راه واکسین می شود به بیماری های ساری خاتمه داد. بنابراین پایان دادن به یک بیماری ساری راه درازی را در پیش دارد و مدت زیادی را در بر خواهد گرفت و به همین دلیل است که ما و دیگران حداقل از آغاز برای یک پایان بسیار صحبت می کنیم. پایان دادن به این بحران با ما مفکوره رسیدن به نقطه اوج را می بخشد.
مصاحبه بود با وارن میچل، مدیر اجرایوی گروه حمایت جهانی برای پیشگیری از بیماری ایدز، که برخی از مهمترین پیشرفت‌ها در درمان و جلوگیری از این مرض کشنده را شرح می کرد. حالا توجه کنید به دوام برنامه صحت سرمایه زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه دکتر متخصص اکرم ملکسی از جرمنی با ما بودن و در مورد مریضی شکر صحبت کردن که اصلا شکر یا دیابتیس چگونه یک مریضی است و انواعش گفتن که دو نوعش بیشتر معمول است، تایپ 1 و تایپ 2 یا نوع اول و دوم، و علائم این مریضی را تا حد تشریح کردن و مخصوصا در اطفال ازشان پرسیدم که چی نشانه خاص داره این مریضی که والدین بدانن و متوجه شوند و اطفال خود تداویش شروع کنن. گفتن اگر یک طفل مثلا احساسی کم داشتن انرژی میکنه، مثلا معلم سپورت شکایت میکنه و میگه که طفلتان نمیتونه مثل طفلای دیگه درست بدوه، مثلا درست نمیتونه درس بخونه، طفل زیاد آب مینوشه و نیمه شب از خواب بیدار میشه و احساس میکنه که دهنش خشک است، احساس پادردی داره، احساس ناراحتی داره و لاغر ضعیف است. یه قسم اطفال مخصوصا که یک کسی هم در عضو خانوادهش مثلا پدر یا پدرکلان یا مادرکلان مریضی شکر داره، بسیار مهم است که حتما باید امرای دکتر مشوره شوم. در قسمت برنامه دکتر سبکرم ملکزه بیشتر روی جلوگیری و وقایه از این مریضی و از خطرات از این مریضی صحبت میکنن، ولی در اول یک شنونده داریم.
سلام علیکم. خوردن
آخر عقلی عبدالغفر للوگره.
خو وای چې د بوري خوراک د شکر مریض ته خده او کنه دی نو قلار رادیو ته کین غوږ کې د ډاکټر سی بدرته هو یا نه جواب خمه خادر کی کور دی ودان یو بل اوریدون کې خراغلی یو بل اوریدون کې ټلیفون بم واخلو او بیا به ډاکټر سی برته خبري وکي تاسو په قلار رادیو ته کې نه سوشي به به ټلیفون نه کوي خراغلی یو اوریدون کې د ازادي رادیو د خبري وکي لطفا
اها وعلی سلام
علیکم اها وعلیکم
سلام علیکم میرویس قاسمی هم هرتسی خورید ما ترامونه دی تا تا
دیر خراغلی دیر خراغلی دیر خراغلی مالی میگی دیر لریزی نه تلیفون که را بڑا آواز را سرقه گیگی خراغلی
من تا بانستان هم میزنگ وحلای
خاخدی کردی دی
زمان پوسی را دکتر خاطر را چی دا شکر مریض تا تو چه شکر مریض لاری یعنی دا کچالو دمال خواهد و غایی خواهلی ورطا بدادا دا نخود ولی خوری نخود سفاده لاری یعنی توت خون دیر خواه دی دا توت ولی دا توت دیر فایده ورطا لاری زمان دا دختر تا نخواهش اندالی چی زر تا زر اندخه پوختر اما تا وای نور وقت نمیسن دختر پا من
خاکور دی بدن رادیو تا که نقلاری دا خیر سر دکتر سی بده خبر دی آخری اوریدون کی تلیفون اخلو خراغلی میربانی و که ازادی رادیو دا
سلام علیکم داود جان مو ډاکټر صاحب فرید خور سیسی او ډاکټر صاحب ملګری
خراغ لري وکي داود جان مهرباني وکړه څه پوښتنه لري
ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې دا چې وی اس نو فکر کومه د دې جوړي کوم ډول نه اړوي چې تور جوړه شنو هغه د شکر نه اړوي چې په ماته لري کنه اکثر خلک مو ګلې تور جوړي دي اگر په هغه شخته وي هغه شکر نه لري هم سره لري هغه د زیګر نه اړوي د شکر نه اړوي د پیدا کېدو لامل ګرځي او که شکر نه اړوي د زیګر نه اړوي راځي کوي او کوټونه هیڅ څه بار نه لري
ښه نو دا او جان اتم رادیو ته قلار کینه ډاکټر سی بزواب درته درکې مننه ډیره زیاته چې ټلیفون دی وکړ ډیره خسته پوښتنه دی وکړه په دې به ډاکټر سی خامخه خبري وکړي زین نور پختنی هم شته لکه خلک وای چې څوک سالندی لري او غي د پرزین د واگان خوري مسند کورتیزون دا شکر سره ارتباط لري کنه په دې ټولو به ډاکټر صاحب خبري وکړي د حبیب کامران صاحب که تاسو یې دی ډاکټر صاحب ملک سي اوري
اورم
ها د سیغلی ناستي د حبیب کامران صاحب پختنه وکړه وای دا د غنم ډوډۍ ډاکټران وای چې څوک په شکر اخته نو بیا ورته وای چې سپین ډوډۍ مخره رښتیا د اروپا کې د خلکو ته وای چې د سپین ډوډۍ مخره کوخره نو د تور ډوډۍ خوره چې د سبوس پکې ډيري د فایبر پکې ډيري دا خوره او مثلا دا اوسنی اوریدونکو پختنه وکړه چې وای دا د شکر په ناروغي کې د کچالو خوراک او زین شین بد دی او زین خلک وای چې بیا توتان خدي نو هغه خو خواګه دي د پختنه و یا عبدالغفار چې پختنه وکړه لوګره وای دی ری شکر خوراک څنګه د شکر د ناروغي ناروغانو ته نو دغه ټول ته زما خیال دی ک تاسو لنج جواب یو زید دی درې وړو د پښتون یو برخه به جواب شي
زمړې جواب شروع کوم ته محترم عبدالغفار د لوګرنه اوروره ک یو زی ک اور بل ده ته پر تیل واچای دا ورته خده اور پر ملکی یو کنه نو دا به درته وایم وروره ک یو څوک په شکر یخته ده او تورته بورا ورکه دا ورته خشه ده کنه دا نو داسې شي لکه اور باندې چې تیل واچي نو بورا زار قاتل ده د شکر ناروغي د پاره
ها بورا به څوک نخري چې په شکر یخته ده ها
دوم دا ورته وایم دا محترم د میرویس قاسمی خبره جوړ کړه دا غلط مختلف یو ولس یو شهر ټول می یادش نه کړی شو چې کچالو خده او نه پنخواخه کچالو خنه ده او غوخه خده او پلان کې شه خده ټول می یادش نه کړی شو زه به درته وایم دا چې وروره هغه شه چې دا غنه شکر جوړي او زر جوړي هغه توانی شه نو اوس منو دا کامران څخه پختنی ته بنیږي شو هغه دا ده چې په وجود کې سړی چې کله چې یو شه جوړي خوري هغه باید درې برخونه جوړ شي اوسي چې هغه یو چې د کاربن هایډریټ دی بل پروتین دی او بل چې دی غوړ دی نو د کاربو هایډریټ نه باید 50% کې دا باید زیات نشي نو اوس نو هغه اوریدونکي چې نه په کاربو هایډریټ څه شاید ور هغه به تاسو وایي هغه شی چې غلطیات دي لکه غنم وایم جوار وری ورته وایي حتی کچالان ورته وایو پلی باب ورته وایو پلی سره د چپ غلطیاتو کې نه راځي دا چې دینه به کاربوهایډریټ جوړیږي هغه بیا په شکرې بدلیږي یعنی هر څومره چې اوس نو کامران صاحب تاسو پوښتنه وکړه سپینه ډوډۍ هر څومره چې یو شی زر په شکرې بدلیږي هغه باندې بیا نو شکر وځي چې جګزي نو سپینه ډوډۍ ډیر زر په هغه ګلوکوز بدلیږي نو هم دا رقم کسره سپینه ډوډۍ باندې کوچ واچي بیا کوچ دې غوړ لري غوړ چې دې په میته کې نه پوری ډوډۍ زر جذب شي یعنی حتی غوړ ډوډۍ دومره زر شکر نه پیدا کوي نسبتي ته چې تشه سپینه ډوډۍ راغلو دی ته توري ډوډۍ ته توري ډوډۍ هم پسري ته شکر پیدا کوي منته دومره زر نه جسپیږي لکه د سپینی ډوډۍ ته نو سپینی ډوډۍ خوراک سره یو ساعت وروسته شکر ډیره پورته شي.
ښه ډاکټر صاحب زه به داسې چلو کوم چې زه به ځان پوه کړم زه چې پوه شوم بیا زما اورېدونکي خامخا پوهېږي موږ په دې راز باندې خبر یو چې زه ښه ځان پوه کړم بیا اورېدونکي ټلیفون کوي وایي شاباسې موږ هم پوه شو. نو ستاسو مطلب دا دی چې دا خوراکي مواد چې دي تاسو په درې ډلو باندې ویشل، یو هغه پروټین دی لکه د غوښه او د لوبیا او د شین چې دي، یو د غوړ باب تاسو خودل، او بل د کاربوهایډریټ یا د عام خلک چې ورته نشایسته وي. او تاسو ویلي چې دا نشایسته ډیره په دې غلجاتو کې لکه غنمو ډوډۍ تاسو خود یا کچالو یا مثلا د خواږه شیان دی ټولو کې دا کاربوهایډریټ لري او دا خپل بیا اخر په همدغه دغه باندې تبدیلیږي. په دې کې تاسو ویلي چې دا د شکرې د لوړېدو سبب ډیر زیات ګرځي لکه تاسو دا د سپینې ډوډۍ خبره وکړه چې سپینې ډوډۍ کو خوړې شي نو دا ډیر زر د ګلوکوز د زیاتېدو سبب کیږي. صحیح پوهېدلې ما؟
مته صحیح په دې لاله تاسو بیا سانه کو اوریدونکو ته هغه شی چې تاسو شکر جوړ دی جګی هغه غنمو ډوډۍ دا حتی جوارو ډوډۍ دا وریجی خو بالکل زیاته هی بلدا د چ کچالان دا هم تاسو شکر زیاته هی به دې چې تاسو بوره پکې چولی
ها ها خپل یعنی کچالان په یو ډول خپل یو ډول بوره دانو هم دا کاربوهایډریټ دی
دا څه وو دینه نو شکر جوړي
دینم شکر جوړي. ښه یو خدای خبره ده نو دا د کامران صاحب دا خبره اوس خو بيخي حل شو چې ولی ډاکټر صاحبان خپلو ناروغانو ته توصيه کوي لکه تاسو هم ډاکټر صاحب ملک زی خامخ خپل کلینیک کې د شکر ناروغانو ته وایي چې سپینه ډوډۍ مخره او د سی ډوډۍ خوره چې توري او د دغه ولریا سب مونږ سبوس ورته وایو کنه
خودر ته نوایم چې بیا ته ډیر اخره هغه په پینځه
هغه هم لږ اخره
هغه دیم د خپل ډوډۍ 50 پسل نه زیاته کړ بیا شکر زیاتیږي. ښه
ښه یو خبره بل ده ډاکټر صاحب دغه د شکر ناروغان چې دی دوی یو ځنګړې توګه خواږه اخلي لکه وړو وړو ټابلیټونه اون دي هغه خواږه د لکه بوره یا مثلا دغه خلک وایي چې د توتان لکه د اوریدونکو چې مخکې ټلیفون کړي وو ویل چې دا خا د توتان خواږه دي نو به د زین ډول توتان دي چې ډاکټران وایي چې دا تاوان نه کوي دا خوري نو دغه یو ځانګړي ډول خواږه چې جوړ شوی دی د شکر ناروغانو لپاره د چی شي دی کله خواږه توان کوي نو دا خون بوره ده نو بیا څنګه
نه دا نو خواږه دی خواږونه هغه د ګلوکوز برخه ایسته کړی شوی دا هغه چې د ګولې په هغه هم سره به یو ښه درملتون نه واخلي زینور درملتونو کې چې وړي وړي خواږه دی هغه وایي چې هغه چې خواږه او هغه په کیمیاوي ډول باندې جوړ شي او هغه ګلوکوز نه ځینې چې ګلوکوز لري نو دلته په اروپا کې چې دی هغه به پرشته سرټیفیکټ لري د ځینې کمپنۍ چې رښتیا هغه په مصنوعي ډول جوړ شي هغه بیا ګلوکوز نه لري هغه تش خواند خوږ دی او ګلوکوز نه لري.
ها هغه دا او دغه د توتانو په مسله کې افغانستان کې ډیره معموله ده خلک وایي چې یاره دغه مسنګ ورته وایي د توت زمینی چې ورته وایي کنه د ځمکه کې چې کیږي د هغه سره سره او د سټرابري او د نور د سپین توتان وایي سپین توتان خدي شکر ناروغي ته تور نه دي دغه مسله څنګه ده دغه له هغه
فریدا جان یو روسي معلومات ده چې په جنوبي امریکا کې ورقم خو خوګه میوه ویم کوم خوګ شپه ده چې هغه بیا ډوډۍ خوګي او هغه شکر نه پورته کوي هغه ډیر قیمتي شه ده هغه برخه کې نه کیږم راغلی دې چې هغه چې زوم په وطن کې ده چې هغه زما کني تو تان وای مالټي ورته وای چې مانی ورته وای او دا نور خوګ شي نه چې فرزن چغندر لبلب ورته وای دا شي نه چې کاند ده خوګي نو دې ته وایي چې ما خو تر اوسه پورې نه لیکي یو څوک توتان وخوري او شکر یې کته شي دا چې د فروکتوز لري فروکتوز یعنې د میوو شکر ده د میوو شکر چې دا لا پسې خطرناک ده په دې خطرناک ده چې هغه څوک چې د ټیپ یو ناروغي لري انزولین پیچکاري انزولین به فروکتوز باندې تاثیر نه کوي ګلوکوز باندې تاثیر کوي چې انزولین پیچکاري کې خواږه به کته شي خو فروکتوز باندې تاثیر نه کوي نو د دې خطر به لا پسې زیات ده دې ته په وایم اوس یو دې لپاره چې اوس وخت کم د لندغونه بیا د کم چې اوس د ډیابټس ناروغي برخه کې اروپا کې ولکې چې یو سونامي راځي په مونږ کې د سونامي نه د بهندري سمندري او سیلاب دی یو طوفان په مونږ په مخ کې روان دی راځي چې هغه د شکر ناروغي ده چې هغه نه یوازې انسانان وژني بلکې اقتصاد هم ځان سره وژني نو دې لپاره وایم چې د شکر ناروغي خواگی باندې لاپسی زیاتیږي کسړې داسې نه ده چې څوک چې په شکر اخته ده ټول ژوند باید په شکر نه لاس واخلي دغه نه خوک شي نه لاس واخلي میوه نه لاس واخلي هغه باید په حد او انصاف باندې سره وخوري که څوک په کور کې یو معاله لري خپل دی وګوري چې دا هغه د مثال په توګه ما درې دانې مالټې وخوړلې ته ګوري چې یو ساعت وروسته شکر څومره پورته ځي ور باندې یا دا چې ما څلور دانې مڼې وخوړلې و دې ګوري څومره پورته ځي نو هر خواږه میوه چې ده هغه فروکتوز لري فروکتوز بیا په ګلوکوز بدلیږي او دغه شکر بیا پرې پورته ځي
ښه ډاکټر صاحب داسې نه وي چې اوس خلک بالکل میوه ونخوري وایي بچ والله دا ډاکټر ملک سي ویلي دي چې دا میوه تاوان کوي نو که مثلا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته وي نو هغه خو انسان بدن خو هم اړتیا لري که نه نور دغه ته نو دا به بالکل دا میوه نه خوري که دا تاسو خاصه توصیه کوئ چې څنګه وخوړی شي او څومره وخوړی شي
دا مخکې مې ویل چې د شکر ناروغ ضرور نه ده چې ټول عمر پریزو کې میوه میوه چې ده نه یوازې چې شکر لري هغه کې مهم ویټامینونه موجود دي نور مواد موجود دي چې د انسان ته هاضمې ته ګټه کوي نو هغه باید په انصاف وخوري شي انصاف په دې معنا که د شپې یو څوک د هغې شکر ده او دې پورې چې د څه رقم ناروغي څه لري شکر څومره مخکې تللې ده وزن د یو چا څومره دی حرکت د یو چا څومره دی نو د مثال په توګه ووایم چې یو کیلو انګور د حده زیات شه دی هغه نو هېڅ څوک نشي خوړلی چې شکر باندې اخته ده هغه یې پورته ځي یا د مثال په توګه لس دانې مالټې هم ډېر شه دی هغه باید وخوري خو یو مالټه
او ګورې ډاکټر صاحب یو بله مسله ده په افغانستان کې دا ډېره عامه ده چې دا مثلا یو څوک چې لږ سپینګیری شي یا مثلا یو ماشوم چې لږ رنګ زیړ یا لږ کمزوری بیا نو وایي الی ورته د قوت شربت واخلي دا د قوت شربت داسې دی چې هر څوک د قوت شربت ځي اخلي او بیا دا غټ غټ جوسونه نن سبا خو افغانستان ته ده په دغو کې تیار راځي ډېر زیات نورو هیوادونو نه دغه شربتونه خلک خوري او دوی وایي چې دا انسانان تقویه کوي ستاسو نظر په دې اکله څه دی
لومړی باید د شکر وکتل شي که شکر نه لري بیا نو قوت شربت کولی او که خوږ هم دی ورکړي پروا نه کوي یا خصوصا بیا چې د شکرې د دې خوږ شربت د څکلو نه یو ساعت وروسته بیا باید د شکر وکتل شي چې پورته تللی او که نه ده پورته تللی
یعنی هغه کسان چې شکر نه لري که دا شربت وخوري خیر خو هغه کسان چې شکر لري نو هغوی ته تاوان کوي ښه نو دغه یو بله مسله وه چې حبیب کامران صاحب یاده کړه وایي چې کله کله ځینې کسان چې هغوی د شکرې ناروغۍ لري نو بیا په پښو کې یا درد پیدا شي یا داسې بېحسي شانته پیدا شي یا خبره چې ما د پروګرام په سر کې وکړې چې ځینې وخت دا بېحسي دومره شي چې پښه توره واوړي او بیا ډاکټران حتی دې ته مجبور شي چې یوه ګوته یا پښه دا د مریض نه بالکل پریږي د دې علت څه دی
د شکر تاوانونه بیا دا دي چې شکر موګول چې خصم ځي ته نه ځي یوازې په لارو کې ګرځي د وینو هلته چې ځي خپل د وینو لارې هغه بندوي دا داسې فکر وکړئ چې تاسې شکر سلیخ دی هر چېرته هر څومره چې یو رګ تنګ دی لا پسې زغزر سلیخ کېږي هغه او غټ رګونه چې دي هغه دومره زر نه کېږي خو هغه بیا پړسیږي ډبلیږي هغې ته نو په همدې وجه باندې داسې انسان هغه تنګ تنګ رګونه چې ګوري د ګوتو په څوکري کې دي او د پښو په ګوتو کې هغه ځایو کې تنګ تنګ رګونه دي نو لومړی کار چې کوي او په سترګو کې دي هغه دا دی چې هغه رګونه چې په سترګو کې دي هغه تنګیږي
خو ډېر نری دي که نه
ډېر نری دي نو دا سریخ باندې ډېر زر هغه بندېږي
بند شي وینه ورنه شي
په دې وجه باندې کامران صاحب چې تاسې پوښتنه وکړه چې ولې د سترګو کمزوري پیدا کوي علت دا دی چې هغه رګونه تنګیږي سترګو ته کافي اندازه وینه نه ورځي بل دا دی چې پښو ته د پښو ګوتو ته قچې ګوتې نه شروع کېږي او بیا نو نورو برخو ته ورځي اول هغه تورېږي یو زخم شي هغه بیا ښه کېږي نه نو علت دا دی چې اول دا دی چې خپل هغه کسان چې په شکرې اخته دي هغه خپل د درد احساس نه مخکې چې پولیناریوپاتي مي ولې هغه بیا درس دي چې هغه فرض په خېلو سره ګرځي یو میخ کول میخ په کور کې پروت دی هغه په خو کې دی نه پیږي چې کول میخ په خو کې باندې ها
هیڅ
نه لري نو دې لپاره په د ازینا اوریدونکو په خو په یاد ما توڅه کړی او په خو چې څوک په شکرې ناروغي اخته دي وخت نا وخت باید یو هندار کې خپل په خېو ګوري کچیرته څوک په غرو رغو کې اوسې کې هندار الته نشته خپل مسیان ته دی او اولادو ته دی چې زه یا لوري زما ته په خو کې وګورې چې کوم شی بند خونه ده کال ته ګل میخونه نشته اغزی خو به ډیری دومره ډیر اغزی بندیږي او دوی نه پیږي دلته هته اروپا کې کله داسې کیږي چې اغزی مغزی نه چاته میخونه پکې بندي ته دغه کورانه غړي په دې پیږي چې جرابې به د زونه ډکی په خو دې وې خسرې استاپ او جراب نه کې زوی دي دا خبره ده نو لاته ده چې اغوی نه ته هیڅ ورکیږي اغوی به په درد نه نو پیږي نو په دې وجه باندې د شکرې توانونه دا دي چې درد سړي نه ورکوي پخې زوه کوي او هغه درد به نه په دې نښه کېږي چې هغه رګونه بیا بندي
دا زخم ممکن زر نه کیږي وجم داده نو خا ډاکټر صاحب داده داوود پختنه ته برا شو چې پختنه وکړه لوي چې زیړې د شکر د ناروغي سره ساړی کلری کنه یعنی دا د چې وې زیړې خود اتور زیړې خو زیګر خرابوي او دا د شکر ناروغي مسله وې د دې سره اړه لري کني لري په دې باندې پختنه وکړه
محترم داود خانه دا پختنه د تاسو علمي پختنه دا هغه دا چې په تپ کې ولکې چې دا هغه کسان چې د ذکر غوړ لري چې هغه ته فت لیبر ورته وایي هغوی دوه تکلیف لري لومړی دا چې دغه ذکر چې دی هغه کې فروکتوکیناز یعنې دا چې هغه د میوو شکره چې ده فروکتوز چې ده هغه په ځیګر کې هضمیږي نو د هغوی ځیګر دومره کمزوری دی چې هغوی میوه نشي هضمولی چې هغه یې هضم نه کړی شو فروکتوز په بدن کې پاتې کیږي دوم دا ده چې هغه څوک چې فت لیبر لري هغوی به انسولین ریزیسټنس لري دا په دې معنا چې حتی هغوی انسولین یعنې د هغوی شکره کته کیږي نو ستا خبره صحیح ده چې دوی یو بل سره دغه دوه ناروغۍ اړه نه لري یو بل سره تور زیړی بل شی دی شکر ناروغۍ بل شی دی خو څوک چې په تور زیړی اخته دی دغه ځیګر خراب دی هغه بیا پرشته شکر نه شي ازمولی هغې ته باید سړی ډېره شکر ورنه کړي دا ډېره مهمه پوښتنه وه نو هغه پورې چې یو چا تور زیړی ښه شوی نه دی هغې ته باید سړی ډېر خواږه شینه ورنه کړي او حتی ډېر غوړ هم ورنه کړي چې هغه یې هضموی نه شي
ښه کورم ودان ډاکټر صاحب دا نصیر احمد ننګ له زابله ټلیفون وکړو او وی ویلی چې زغوانم دینه روسته تاسو ته هر کله ټلیفون وکم نو مهرباني کړئ د یو پښتنه وکړه ویلی چې د شکرې د ناروغي د وقایې د پاره د مخنیوي د پاره ډاکټر سیب سلار خوونی لري
محترم نصیر احمد خان زما ویل چې نوې همکار ما فکر کوم تاسو نوې جوړ
نه 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 از مونږه اوریدون کې دا سی فکر کوي چې دوی هم داسې وي او مونږ هم داسې ګڼو ځکه چې دا پروګرامونه د دوی لپاره دي نو دوی چې مونږ تاسو همکاران یو نو مونږ منلې ده چې مونږ همکار دي
ها یعنی خا اوریدون کې
ورته
نو دې لپاره اوس نه ډېر لګته په منډه منډه به وایو ما چې د تو دوا یعنی د چاغانو د شکرې لپاره ډېر ډېر مهم شي چې هغه حرکت قدم وهل دي او پرهیز دي او بل دا دی چې سړی باید په انصاف ډوډۍ وخوري انصاف ډوډۍ مخکې یاده کړه چې څه شی وخوري او څه شی ونه خوري نو د سړی باید که داسې سړی هر انسان کله کله وږی کېږي سړی یو شی باید وخوري نو زما توصیه دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې که څوک کوی شي لږ څه ګازرې یو دوه دانې ګازرې چې وخوري سړی چې ګازرو کې هم لږ څه شکره موجوده ده خو هغه یې کمه ده نسبت دې ته چې هغه حجم چې د ګازرو دی زیات دی سړی مړی یعنې مړوونکي شی نه که زر وخوري د مثال په توګه ملی که څوک وږی دی اول دې یو ملی وخوري په کور کې د ډوډۍ نه مخکې ګازرې دی وخوري هغه د دې اشتها پرې ماتیږي بیا ډوډۍ دومره ډېر نه شي خوړلې یو که څوک بیا داسې نه کوي د ډوډۍ نه مخکې دی یو دوه پیالې تود چای وڅکي تود چای خو بې شکرې بې بورې البته تریخ چای دی چې وڅکي د هغه اشتها ماتیږي بیا د ده د اشتها دومره ډېره نه وي او د ډوډۍ نه وروسته په ځای دی چې سړی دوه ساعته خوب وکړي هغه په ځای باید وګرځي قدم ووهي نو ما مهم شی د شکرې د هضمولو مخنیوي لپاره حرکت دی مخکې مې چې وویل چې د بشریت باندې سونامي یا سمندري طوفان راتلونکی دی علت دا دی چې ټول بشریت اوس حرکت کم کړی دی موټرونه پیدا شوي دي هغې کې اوس هلته په کورونو کې ریموټونه پیدا شوي حرکت کم شوی د بشریت دښمن بې حرکتي ده
ها یعنی رښتیا هم په دې وروستیو کې د طبي تحقیقات هم ښیي چې د شکرې د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی په ټوله دنیا کې او تاسو دا د یو غټې لته دا وښودو چې خلک لږ حرکت کوي ټلویزیون ته هم چې ناست یې نو هغه یو ریموټ یې په لاس کې مغه ښکته پورته کوي چینلونه بدلوي او لنډه لاره کې هم چې ځي خلک ډېر زیات موټر کې ځي په خپلو پښو خلک لږ ګرځي او ځي نو زه هیله منه یم چې ستاسو دا توصیې خلکو اوریدلي او ترېنه ګټه اخلي کوم ورستۍ ځانګړي لارښوونه کله رئیس وسانی لرو کولای شي اوریدونکو ته وایي
یعنی هغه ورستۍ پختنه ستا پختنه وکړه هغه څوک چې کورتیزون خوري د اسما صابندې دی برخه باندې دی به ویم هغه څوک چې کورتیزون خوري هغه باید خپل شکر د کپنار باندې وګوري دغه شکر ټیټه وي او یاده چې دغه د اوګدې مودې مواد هابي ان سي ایچ بي ای 1 سي چې هغه نورمال وي دغه باید خپل شکر د ډوډۍ نه ورسته وکتل شي یو سات هغه نه لومې دای شي چې دای کورتیکوئید ډایبټس لري کنه
ها د مسلې ته به هغه د سالنډې د ناروغي ناروغان پاملرنو کې چې هغه د کورتیزون دوا اخلي ستاسو د کور وداني ډاکټر صاحب ملک زه د روغتیا پروګرام هم دومره
کبوتر سفید من، کبوتر سفید من، ملالم نشانه ملالم نشانه، ستاره امیده من، ستاره امیده من، مخانه نشانه.